السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، امیر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه وړاندې کوم. اورې چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم یې لا هم اختلافات شته. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د موافقې په اړه یو واضح دریځ نسته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د ایران د ملکی هوایی چلن ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن دا خبرې رد کړې چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه یو موافق دریځ نسته. د دې ادارې ویاندې ناجیه نوري ازادي راډیو ته وویل چې اختلاف یوازې د میکانیزم په اړه دی او دوی کار باندې کوي.
دا چې میکانیزم څنګه وي، په کوم روش وي، په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې واد کې تامین.
خو د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبان د سیاسي دفتر په حواله ویل کېږي چې د امریکا له استازي سره د سولې د موافقې لپاره یې منلي چې تشدد کم کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره به یوازې هغه وخت خبرې کوي چې هغوی اوربند اعلان کړي. د ارګ پر دې دریځ په کابل کې یو شمېر سیاسي کړۍ انتقاد لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي، ویل چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دا حمله د جنوري په 8 شوې وه. د شینډنډ په پایکش سیمه کې دا حمله د وسلوالو طالبانو پر یوه پناهځای شوې وه. وروسته په هرات کې چارواکو ویلي وو چې د ننګیالي په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان هم پکې وژل شوی و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې پر حکومت او بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په پوځي عملیاتو کې د ملګري خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې د خودسرانه مقرری به افغانستان له زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست نن د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو او د قنصلي چارو له مسولینو له مقرروي سره بیا مخالفت څرګند کړ. د افغانستان جمهور رئیس پورستیو کې په شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قنصلي چارواکي په دندو ګمارل دي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان د امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کارونه په خپل سر کېږي او کداسي د لړۍ دوام پیدا کړي افغانستان به لا زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ شي. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8 له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل شوې وه. د ایران د دې ادارې لخوا د پیښو په اړه په دوهم ابتدایي راپور کې ویل شوي چې دوی لا تحقیق کوي. د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې په الوتکه کې 16 کسان وژل شول. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ور ویشتل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې په سویس کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې به د 1 میلیارد ونو د کرلو له کمپاین سره یو ځای سي. ټرمپ دا وینا نن په داوس کې د چاپیریال ساتنې د یو شمېر فعالانو په غونډه کې په وینا کې وکړه. په دې کسانو کې چې ټرمپ وینا ورته کوله د ګریتا تونبرګ په نوم یوه کمپاینر هم و چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوې ده. هغې نن پر نړیوالو پر حکومتونو او پر لویو سوداګرو باندې غږ وکړ چې د چاپیریال ککړتیا ته جدي پام وکړي. دا وایي هوا او چاپیریال اوس د بحث یوه ډیره توده مسله د ځوانانو د خبره را مخکې کړې ده. خو واضح ده چې له مقابل لوري تقریبا هیڅ شی لا نه دي سوي، ځکه په نړیواله کچه د کاربن دای اکساید ګاز تولید نه دی کم سوی. د پلان پر اساس په دې لسیزه کې د چاپیریال ساتونکو غواړي چې 1 تریلیون ونی وکړل سي. د دې پروژې لپاره مالی لګښت هم خصوصي شرکتونه، حکومتونه او وګړي ورکوي. چاپیریال ساتونکو هیله لري چې په دې ډول به د نړۍ ځنګلونه چې تر ډېره حد نه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي، احیا سي او د اقلیمي تغیراتو مخنیوی به وسي. او د تاجکستان حکومت نن د ازادي راډیو خبريالانو او کارکونکو ته د کار د بشپړې اجازه لور کولو بیا هم ډډه وکړه. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان برخې اتل ژورنالستان او مامورین د تیر کال د اکتوبر لمیاشتې سپتم اول چې د کار اجازه به ورکړي. خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې یوازې په دوشنبه شار کې د ازادي راډیو څلورو مامورینو ته د کار شپږ میاشتنۍ اجازه ورکړي چې په هغوی کې یو ډرایور دی. د وو خبریالانو وضعیت لا نه دی روشانه سوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 4 او چټي منفي 3، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او چټي منفي 2، اسمان نیمه وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 10 او چټي منفي 3، اسمان ځای ځای وریز. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه 5 او چټي منفي 1، او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 10 چټي منفي 15، اسمان وریز او د ورخت اټکل.
ناجیه صاحب وه د هوا د حالاتو وړاندوینې وویل. تر هغه مخکې هم فرشته جلالزئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل چې کولی شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی. ناجیه انوری ازادي راډیو ته ویل د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی.
ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سوله غواړي، حتی په منطقه کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سوله تامین شي. په دې باندې هم موږ
په عین حال کې افغان سیاستوال حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی.
هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهېږي چې دا د تشدد کموالی مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
کابل ته د رازو خان په نوم د خوست یو اوسیدونکی راغلی او وایي چې د ملي امنیت لخوا یې د کورنۍ غړي په ناقه وژل شوي. دی وایي ځان ته بور واچي که عدالت ورته ونه شي.
د حکومت ځواب راکړي چې ته په دغه تر مان ولای په دغه تر به تا په کورس ته ورونه بشي دان پلو کبه حالته ماته نه راکړي کومه نه حکومت په ځواب زبدل ته خپل ځان سره په خپونه سره بور وچوم تر به حکومت یې مونږ خلاص شي.
ملي امنیت خپل ځواب ورکړي پر اپور کې به واوري. رازول نمرې مطلب ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم یې لاهم مخالفتونه شته. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یو خلوشي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین بیا ویلي طالبان او امریکایي پلاوي نن هم په خبرو بوخت وو. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
وربند که د تاوتریخوالي کمواله دو هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه د موجوده او په لوی کچه خبرګونونه یې راپارولې دي. افغان حکومت په اوربند ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخواله برا کم کړي، خو د اجرایي ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسيون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سوله غواړي، حتی په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سوله تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دې پروسه کې ښکېل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ کولای شو سوله په دې وخت کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي لکمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمينه برابرولي شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان وانه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ویلي و چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وی پر هغه اجماع ماته سوی ده او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار سوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولی وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي، خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړي ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیر ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاده او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان سکاټ میلر سره ناست درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوی چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوې ده او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخوانی سلاکار چې ولسمشری ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره نن په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال حنیف اتمر سره د ازادي راډیو خبریال احمد تکل د غزانګړي مرکه کړي.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت شوون کوي. هر اخوا چې سوله غواړي باید اوربند ته ژمن ووسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه ووسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسي، په ټول هیواد کې ووسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسي او په ځینو ځایو کې ونه ووسي. او کچيري هم دا د یو موقت وخت ته پاره یی تر څو چې د صلح خبري شروع شي بیا هم یو شزيري دی اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندی
د ملي امنیت د پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خبري مو اوریدې چې د سولې د روانو خبرو په ارتباط لمو سره غږیدل او په ځنګړې توګه باندې د امریکا موکتام لنډ خبره کړه خو کولای شي مفصله مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماټان ګمارلي خو دغه ګمارني د اجرایه رئیس له مخالفت سره مخ شوی. ارګ د اساسي قانون لمخې د حکومتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واک ګڼي. اجرایه رئیس بیا وایي خپل سر کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوي ګمارني او په تړاو د حکومت دننه اختلافات تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارلي دي. د هغه نوملار لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي رادیو ته تایید کړي، د ملي امنیت شورا په خوانی مرسیال سلیمان کاکړ د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات په خوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی، په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شویدی. که څه هم عبدالهادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان ښار کې د جنرال قونسل، ظاهر اغبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده. خو د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ زو قوه باله او تر خوای خبرداري ورکړ چې دا شان یو اړخیزه کارونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوزي. خغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي، او هغه هوکړلې کې هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی دی. د اجرایي ریاست د ویان مرسیال امید میسم د سې شنبې په ورځ دغه تازه ګمارنو پاړه ازادي رادیو ته وویل
په دې حقله مونږ سره مشوره نه دي شوې. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې کدا سې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، کدا سې خسر کارونه وشي د ملي والی حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشری معنی بیا د اجرایي ریاست په جواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنی او ګوښه کولو صلاحیت ورکړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر بعد خپل واک تر ختمه پوري له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون لمخې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندې دي. دا صلاحیت تر وخت پوري ورسره خوندې دي او له دې واک څخه تر وخت پوري استفاده کوي تر څو پوري شي بل رئیس جمهور راضي او لوړ کړي.
له دې وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمیر چارواکو د ګمارنی او یا هم ګوښه کولو سره اجرایي ریاست ورته مخالفت ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشۍ ماڼۍ تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت په خوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای د دې وزارت معین جنرال عبدالصبور قانی وګماره. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل. په یو تازه اقدام کې بیا ولسمشر غنی خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیواله. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی کوي غوښتنې تر رسیدنه ونشي ځان ته بور واچوي. هغه چې د سیشمې پورزي د کابل په شارې نو سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه وروڼه ورېندار او وراره وژلي. نوموړي له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د رازو خان ورور له تراګرو سره جوړ و او لارې درلوده. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه سیمه کې یې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو مني، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نشي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی وروژلی.
موږ ته د حکومت ځواب راکړي چې ته په دغه تر مان ولای، په دا تر به تا په کور زوی ته ورونه به شهیدان کړو، که بیا هلته ماته نه راکړي کومان حکومت په عذاب زه به دلته په کور سو په خپل ځان سه په خفونه سه به اور واچوم، تر به حکومت یې مانه خلاص شي.
رازو خان دغه شان وایي له دې پېښې څلور میاشتې وروسته د ملي امنیت ځواکونو د نامعلومو دلایلو له امله د بل رود ژوندی وړی او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی. په ورته وخت کې په همدې ورځ او همدې سیمه کې یو بل ځوان چې محمد نعیم جبار نومیږي او له کندهار راغلی، د هم له ځان سره تیل راوړي او د ځوان سزولو ګواښ کوي، خو خلک دی هم له خپلې پرېکړې راګرځوي. محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بې عدالتۍ څخه خبره کوي.
د اکرب پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمند و، د شپې د سفر درې کې د خوا څخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی. دا غرا وروسته امنیتي ملي مسولین وویل چې دا سړی نظمور سره مجرم دی، اته په شکمنو کسانو کې لانه دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنیو برخې مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیښه سیاسي اړخ درلود. دوی وایي د رازو خان ورور د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه اوس د بګرام په محکمه کې ده، خو د کندهار د اوسیدونکي محمد نعیم د ادعا په اړه څه نه وایي. زیانمن کسان وایي که حکومت په حق کې عدالت تامین نه کړي، د عامو خلکو پر وړاندې به خپل ځانونه ژوندي وسوځوي او هغه مهال به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنو پړاو پیل شو. د کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څیړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر 15 ورځې دوام کوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
د شکایتونو د ثبت له مرحلې وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزي دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څیړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکي ټیم له لوري کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د څار بنسټ په یو څیړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1499 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د یادې بودیجې ډیره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه بله عمده ستونزه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسی جرګه سبا د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګری ته وړاندې کړي، د افغانستان د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوې دي. خاغلی تیموري د سه شنبه په ورځ د ملي بودیجې د طرحې په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډیره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرحې جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه دا چې د دفاعي او امنیتی بودیجې کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بیاکتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که څه هم د افغانستان د سر بنسټ دا مانی چې د ملي اوالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي عواید د تیرو 15 کلونو نه سباندې 200 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي اوالي حکومت توانېدلی په ټوله کې د پراختیایي بودیجې 515 میلیارد افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 15 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارد افغانۍ لګېدلې وې. د افغانستان د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه باید له تصویبولو د مخه له سره ومیني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسي جرګه پر دغې بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس استماعیه می باشم به شمول دیدبان
کله چې استماعیه نه سجوریږي د رونتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو په خوښنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او بیا انتقادونه کوي. زموږ له مالي توان سره سم دا چې په هیواد کې لوی پروژې پلي کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې 298 عادي او 130 میلیارد پراختیایي ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې په هندوستان کې هغه مهال پراخ لاریونونه پیل شول چې پارلمان د تابعیت اړوند د قانون تعدیل تصویب کړ. دا نوی قانون ځینو کډوالو ته د تابعیت اجازه ورکوي. منتقدین وایي دغه قانون توپیري چلند ته لمن وهي ځکه مسلمانان له پامه غورځوي. هندوستان ولې له دې ستونزې سره مخامخ شو؟ ملالی بشیر په دې اړه د اسوشیټډ پریس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
هندوستان د تابعیت د نوی قانون لمخه هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې د خپل مذهب په خاطر د ځپنې لپاره په غیر قانوني توګه هندوستان ته تللی. دغه قانون مسلمانان له پامه غورځوي. منتقدین وایي دا توپیری چلند دی او د هندوستان له اساسي قانونه سرغړونه ده. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور وایي چې دا موضوع نوی نه ده، بلکې هغه مهال پیل سو چې په 1948 کال کې برتانوي راج د هندوستان نیمه وچه پر هندو اکثریت هند او مسلمان اکثریت پاکستان وویشله. له دې سره د نړۍ تر ټولو لوی شمیر انسانان کډوال سول. میلیونونه مسلمانان له هندوستانه نوي جوړ سوي پاکستان ته کډه سول او همداراز هندوان او سیکان هند ته ولاړل. له یوه هېواد بل ته د اوښتو پر مهال شاوخوا 1 میلیون کسان په نژادي تاوتریخوالي کې ووژل سول. په 1947 کال کې د نژادي جګړو له کبله د بنګالي هندوانو لوی شمیر له پاکستانه هندوستان ته واوښتل. وروسته په 1971 کال کې کله چې بنګلادیش له پاکستانه جلا سو، د نویو کډوالو سیل یو ځل بیا د هندوستان پر لور ورغی. په هندوستان کې لومړی ځل سرشمیرنه په 1950 کال کې وسوه او په 1955 کال کې د تابعیت لومړی قانون رامنځته سو. په 2003 کال کې د تابعیت په قانون کې اصلاحات راغلل چې له مخې یې د 1950 او 1980 کال پورې زیږیدلي کسان د هندوستان اتباع دي او هر هغه کس چې له هندوستانه بهر زیږیدلی وي کولای سي 11 کاله په دې هېواد کې له اوسېدو وروسته تابعیت ترلاسه کړي. د هندوستان اوسني صدر اعظم نارندر مودي حکومت د تابعیت د نوي قانون ملاتړ کوي. د دې قانون له مخې د پاکستان، بنګلاديش او افغانستان هندو، سیک، جین، بودایان او پارسیان کولای سي د هندوستان تابعیت ترلاسه کړي، خو د نورو مذهبونو خلک باید 11 کاله صبر وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمی ولاده کندهار لمیوند لیکلی طالبان که سوله غواړي نو د افغانستان له حکومت سره دی اوربند وکړي. جعفری په نوموریدون کې لیکلی پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وی او لبلی خوا بریدونه هم کوي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی کې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو پایلې په جرأت سره اعلان نکړي نو ټول خلک به دې ته مجبور شي چې د خپلې بیکاری او کمزوري اقتصاد په وجه لاریونونو ته مخه کړي. خپلواک صافی بیا د لغمان لالی شنګ لیکلی چې ټول ورځ هلته د جګړو په سبب لار بنده و او د پکتیا سمکنیو نه سمیو لالی کلی دی هلته د اوبلنو غازو بیا یو سلاتیا افغانیو ته رسیدلی. پښتو خبری مجله دلته ختمیږي. سلطان محمد سرور به د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعته